مسئولیت همچنان تکثر با دیگر موجودات زنده و غیر زنده وابسته می باشد.
سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. د بی پولی ډاکټرانو ټولنه وایي په هرات کې د ښځو لپاره د چادري له جبري کول وروسته په دغه ولایت کې د نوموړي ټولنې روغتونو ته د ښځو د مراجعې کچه ټیټه شوې. د هرات یو شمېر اوسیدونکو ښځو ازادي رادیو ته وویل له نږدې لس ورځو راهیسې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر چارواکو ښځو انجونو ته لارښوونه کړې چې له برقې یا چادري پرته دې له کوره نه وځي. د پولي ډاکترانو ټولنې پرون په خپله ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي، د طالبانو دغه ناڅاپي اعلان په ورځنیو چارو کې د ښځو په ګډون یو بل محدودیت هم ورزیات کړ. بیان زیاتوي دا پرېکړه هغه خنډونه نور هم زیاتوي چې نتیجه یې اساسي روغتیایي خدماتو ته د ښځو پر لاسرسي محدودیت ده. په بیان کې راغلي، له دې اعلان وروسته د نومبر د 15 او 18 ترمنځ د بی پولي ډاکترانو د ټولنې روغتونو ته د ښځو د مراجعې په کچه کې 28% کمواله راغله. طالبانو پر افغانستان بیا واکمنېدو وروسته له زده کړو نیولې تر ورځني تګ راتک پورې د ژوند په تقریبا ټولو برخو کې پر ښځو محدودیتونه لګولې دي. نور وروسته خو اوس یو ورزشي خبر. افغان لوبغاړي محمد یوسف جهانگیر د اسلامي پیوستون له سیالیو د موی تای په برخه کې د سرو زرو میډال وګاټه. جهانگیر رڅ باندې او 1 کیلو وزن کې خپل ترکای سیال محمد علي میرج مات کړ. د دوی سیالي بیګا پر یاد کې د اسلامي پیوستون د روانو لوب په چوکاټ کې وشوه. جهانگیر د افغانستان لومړنی لوبغاړی دی چې د اسلامي پیوستون له سیالیو د طلا میډال ګټي. د اسلامي پیوستون د 2015 کال سیالۍ د شاوخوا 500 هیوادونو ترمنځ د نومبر له 4 پیل شوې چې تر 28 دوام کوي. افغانستان یوازې همدا یو د سرو زرو یا طلا میډال ګټلی او په شلم مقام کې دی. ترکیه 115 میډالونه ګټلی چې یوازې 850 د طلاو دي او لومړی مقام لري. افغانستان د غلوپته د باکسینګ، تکواندو، والیبال، جودو او ځینو نورو برخو کې هم شاوخوا 9 لوبغاړي استولي چې لایقه نتیجه نه ده ورکړې. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له پاکستان سره په سوداګریزو چارو کې د خنډونو د لرې کولو لپاره د ایران چابهار بندر ته پاملرنه ډیره کړې. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد اخونزاده تیر ورځو ویل په تیرو شپږو میاشتو کې له ایران سره د سوداګرۍ کچه 1.6 میلیارد ډالرو ته رسیدلې. په داسې حال کې چې په همدې موده کې له پاکستان سره د سوداګرۍ کچه 1.1 میلیارد ډالره وه. ښاغلی اخونزاده ویلي، د ایران ګمرکونه په مدرنو وسایلو سنبال دي او د افغانستان مالونو ته په بندري تعرفو کې 30% او د مالونو د ساتنې په برخه کې 15% تخفیف ورکوي. متحده ایالاتونه او د مصر، سعودي عربستان او ترکیه په ګډون یو شمېر عربي هیوادونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتي د واشنگتن له لوري هغه وړاندې شوې طرحه ژر تر ژره تصویب کړي چې د غزې لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې پلان تاییدوي. متحده ایالاتونو، قطر، مصر، متحده عربي اماراتو، سعودي عربستان، اردن، اندونیزیا، پاکستان او ترکیه پرون په یو ګډ بیان کې وویل د امنیت شورا د هغه پریکړې لیک ملاتړ کوي چې اوس مهال تر څېړنې لاندې دی او زیاتوي چې په دې برخه کې اقدام باید سمدستي تصویب شي. ګوګل شرکت د امریکا په ټکساس ایالت کې د کلاود او مصنوعي ذکاوت په برخه کې تر 2018 کال د 30 میلیارد ډالرو په ارزښت پانګونې خبر ورکړی. دا اعلان په ټکساس کې د ټکنالوژي په برخه کې د ټکنالوژي د دې لوی شرکت د پام وړ پانګونې ښیي. د فرانس پریس خبري اژانس د خبر له مخې د اوپن ای آی شرکت چې د چټ جی پی ټي مصنوعي ذکاوت یې جوړ کړی په ټکساس کې د سټارګیټ په پروژه کې د 500 میلیارد ډالرو پانګونې خبر ورکړی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله ټول جوړ روغ او صحتمند به یاست. شنه خلاص دی ولسم ټولګي و شپاره سم لوسته. نن ورځ راځو د شمزې لرونکي حیوانات یا هم فقاریه حیوانات پیژنو. په دې لوستونو کې موږ او تاسې د بې شمزیو حیواناتو کوم ټولګې چې وي هغه مو ټول وپېژندله، همدارنګه د دوی ځانګړتیاوې، د دوی جوړښتونه او په چاپېریال کې په کومو برخو کې دوی پیدا کېږي او په چاپېریال باندې کومې اغېزې لري هغه مو ټوله زده کړله. په دې څپرکی کې موږ او تاسو راځو شمزی لرونکي فقاریه حیوانات پیژنو، ورسره د دې ځانګړتیاوې پیژنو او په دې باندې ځان پوه کړو چې په دغو کې کوم حیوانات راځي او په چاپېریال کې څه اغېزې لري، په څه ډول سره خپل ژوند مخته وړي. شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریټ انیمالز هم ویل کېږي. ستاسې درس چې دی هغه د 122 صفحې څخه تر 128 صفحې پورې دوام کوي. لسو د شمزی لرونکو حیواناتو ډلبندي د مخه موږ د دوی ګډې ځانګړتیاوې پیژنو، چې یعنې په دې ټولو کې دغه ځانګړتیاوې مشخصې دي، یعنې ټول دغه ځانګړتیاوې خپل ځان سره لري. د هغه بعده به بیا راستو شمزی لرونکي حیوانات په ډلو باندې وویشو. شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریټ انیمالز هم ویل کېږي، چې دغه حیوانات چې دي خپل په ځان کې د ملا تیر او یا مثال شمزی لري. دغه حیوانات چې دي دغه کم پرمختللي حیوانات چې دي د دې حیواناتو په ډله کې شمېرل کېږي، او دا حیوانات د کوډتا په دریو ګډو ځانګړتیاوو یعنې نوټوکورډ، تنفسي سوریو او عصبي تناونو تنا پر سربېره ډېر نور خصوصیات هم لري. نوټوکورډ چې دی د ملا تیر ته ورته جوړښت دی، چې دی د ارتجاع مثال دغه د کږېدو خاصیت لري، چې ډېری دا شمزی لرونکي حیوانات خپل په ځان کې دغه نوټوکورډ لري. ارزو دی چې دی خپل دغه حیوانات چې دی لکه څنګه چې مو ویل خپل په ځان کې د ملا تیر او شمزی یا مورې لري، او دغه حیوانات چې دی عموما د سر کوپرا جمجمه لري، چې په هغه کې د دوی مغز قرار لري. که چیرې ستاسو په یاد دي په بې شمزی حیواناتو کې ډېری حیوانات چې وه دوی د مغز برخه د سر برخه یې نه درلودله، چې په دې سره ډېری چې وه عصبي غوټي په کښې کې وجود لري چې په بېلابېلو برخو کې د وجود قرار درلودل. همدارنګه دوی چې دی داخلي سکلیټ لري، د ځینو سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی، او د ځینو سکلیټ چې دی د کرپندوکي څخه جوړ شوی، چې هډوکي چې دي نسبت کرپندوکي ته ډېر کلک سخت جوړښت لري. همدارنګه دغه دغه چې دي حیوانات چې دي د دوی بدن تناظر یې دوه اړخیزه دي، یعنې د دواړو خواوو څخه د دوی په بدن کې کوم سیسټمونه چې دي هغه جریان پکښې کې لري. همدارنګه د وینې تړلي دوران لري، لکه په تېرو لوست کې مې چې درته وویله چې د وینې دوران یې تړلي دي، یعنې تړلي دوران په دې معنا سره چې د دوی کوم وینه چې ده هغه د رګونو په داخل کې جریان لري. همدارنګه دغه شمزی لرونکي حیوانات چې دي په بدن کې بېلابېل جوړښتونه لري، چې د هغو جوړښتونو څخه پښتورګي دي، چې پښتورګي چې دي په اطراحي برخه کې د دوی سره مرسته کوي، او دغه حیوانات چې دي دوه جوړې یوه جوړه پښتورګي لري چې دوه دانې کېږي. همدارنګه دغه حیوانات چې دي د یو ډول غدې لري، اندوکراین غدې لري، چې دغه یو ډول هورمونونه تولیدوي، چې په دغه د هورمونو تولید د دوی سره د مسل په تولید کې یعنې په تکثر کې د نوي ژوندي په رامنځته کولو کې، همدارنګه د دوی کوم حیاتي فعالیتونه چې دوی سرته رسوي د هغه په کنټرول کې دغه هورمونونه د دوی سره مرسته کوي. راځو اوس نو چې شمزی لرونکي ګډې ځانګړتیاوې وپېژندلې، راځو د دوی ډلبندي ته. شمزی لرونکي حیوانات چې دي عموما په 5 کلاسونو یا ټولګو باندې ویشل شوي دي، چې هغه عبارت دي د کبانو ټولګې، همدارنګه د زوحیاتینو یا هم امفیبیان چې دي دوی ټولګې دي، همدارنګه د سشیدونکو یا هم ریپټیلین ټولګې دي، د الوتونکو مرغانو ټولګې دي، اویس چې ورته ویل کېږي په لاتین کې، همدارنګه د تی لرونکي حیواناتو ټولګې دي چې په لاتین کې ورته ممالین انیمالز ویل کېږي. رسو دغه کم ټولګې چې دي د دوی ډولونه، د دوی خصوصیات، د دوی جوړښت ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو د کبانو ټولګې ته. کبان چې دي هغه په یوناني ژبه کې ورته اکتیاس او په لاتین کې ورته پیسز ویل کېږي، چې دغه حیوانات چې دي او موږ وایي هغه علم چې د کبان څخه بحث کوي د اکتولوژي په نامه سادېږي، چې اکتیاس موږ ورته ویل چې د کبان په معنا سره دي، او لوجیس چې د هغه د پوهې په معنا سره ده. کبای چې دی لکسنګ چې موږ وویله دوی د شمزي لرونکو حیواناتو په ډله کې راځي، یعنې دوی خپل په ځان کې د ملا تیر لري چې د دغه لرویه دغه کوم ش کبان چې دی هغه په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي دي، او دوی په مختلفو عموما ټوله کبان چې دی په سمندرونو کې، دوی ټوله کبان په سمندرونو کې په اوبو کې ژوند کوي، چې ځینې یې په خوشو اوبو کې، ځینې یې د اوبو په تل کې، ځینې یې د اوبو سربیره هم د سر خپل ژوند مخته وړي. چې په تیرو صنفونو کې موږ د ایکولوژي په درسونو کې دا لوستلي وو، همدارنګه ځینې یې په خوږو، تروو، تودو او یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي. یعنې د دوی و جوړښت ساختمان ته په کتو سره هر یو په مختلفو برخو کې د سمندر خپل ژوند مخته وړي. او د کبان څخه چې دی د غذا په ډول، یعنې غذایي زنځیر کې ډېر مهم رول لري، د غذا په ډول په ډېرو هیوادونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي. ټول کبان چې دی هغه خپل د تنفس لپاره برنشونه لري، په دې کې ځینې چې دی چې یو ډول یې د دیپنو په نامه سره یادیږي، یوازې دغه یو دی چې هغه سږي هم لري، چې کله د مثال په هغه ځایو کې دی ژوند کوي چې اوبه کمې شي، بیا د دوی دغه کم جوړښت چې دی کولی شي دی په مثال د سږو په واسطه خپل شوي کې تنفس وکړي. همدارنګه ډېر نور ډولونه هم په دې کې وجود لري چې موږ وایو د دې بدن چې دی عمومي په درې برخو ویشل شوی دی، چې د سر، ملا او لکۍ څخه عبارت دي. او دغه کبان چې دی هغوی د زړه دوه جفونه لري، چې یو یې دهلیز دی او یو یې هم بطن دی. عموما په دې کې ځینې کبان چې دی هغوی د مسل د تولید دپاره، یعنې تکثر کې دوی هګۍ اچوي، او ځینې چې دی هغه بیا بچی اچوونکي دي. رسور پسې کبان موږ اول چې نه په مختلفو برخو کې ژوند کوي، مختلفو ساحو کې ژوند کوي، نو د دې لمخې کبان چې دی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی. رسو دا کوم ډولونه چې دی بیولوژي په هانو دی په عمومي په درې ډولونو باندې ویشل شوی دی، ویشل دي چې یو چې دی ګرد خلا یا بې ژامو کبان دی، او دویم ډول چې دی کرپندو کلرونکي یا هم غزروفي کبان دی، او بل ډول چې دی هډو کلرونکي کبان دی. لکه څنګه چې مو وویل ځینې چې دی کرپندوکي څخه جوړ شوي دي، او ځینې هم د هډوکو څخه جوړ شوي دي. رازو د دوی کم ډولونه چې دی هغه پیژنم. کبان چې دی لومړی رازو د ګردې خولې کبان دی چې دی د سایکلوستوما په نامه سره هم یادیږي، چې دا یو یوناني کلمه ده چې سایکلو په معنا د ګرد او ستوما ستوما په معنا د خولې سره ده. یعنی د دوغو کوم حیوان کبان چې دی دوی ګرد خوله لري او په ژامې نه لري، همدارنګه دوی حرکي غړي هم په وجود کې نه لري. دوی نوټوکورد لري د ژوند تر پای پورې، چې نوټوکورد چې دی خپله یو دغه د نرم جوړښت دی، چې د مثال د دوی د بدن توازن، د دوی د بدن جوړښت ساختمان پکښې کې جوړیږي. او د دوی خوله چې ده هغه رودون کې ده، یعنی په یو شی باندې چې کله خوله کېږدي هغه رودي او دغه لاره خپل تغذیه کوي. همدارنګه دوی چې دی تنفس لپاره د پنځو څخه تر څوارلسو پورې جوړه دغه لري برانشونه چې ګمونځ ته ورته دی، هغه خپل په ځان کې لري چې د هغه په واسطه دوی خپل تنفس کوي. همدارنګه د دغو حیواناتو القا چې ده هغه بهرنی ده، او دی عموما په خوږو، تروو اوبو کې خپل ژوند سرته رسوي. او دا کوم حیوانات چې دی د غذایي زنځیر کې هم مهم رول لوبوي. همدارنګه د دوی د ډولونو څخه چې دی هغه موږ ویلی سو لکه لمپری او هیکفش دی، چې دوی ګرده خوله لري او لکه څنګه چې مول نرم او صاف دغه جوړښت لري. جوړې چې دی پوستکی چې دی هغه دغه نه لري، فسونه نه لري، نرم او صاف دي. ورپسې رازو دغه غزروفي کبان وایو چې د دې کم جوړښت دي، که مثال کړ په سکلیټي برخه چې ده هغه د کرپندوکي څخه جوړه ده. دغه سمندري حیوانات چې دي موږ وایو دوی دوارخیزه دي، او د شاپرونه او ژامې غاښونه ټول خپل په وجود کې لري. او دی چې دی د پنځو څخه تر اوو جوړو برانشونه لري، چې د هغه په واسطه خپل تنفس سر ته رسوي. په دې کې ځینې ډولونه چې دی هګۍ اچوي، او ځینې چې دی بچی اچوي، چې د هغه څخه خپل نسل پایښت کوي. چې ښه مثالونه چې دی سګماهی دی، ارکب دی، څټک سری شارک دی، او شارک دی چې د ډیرو غټو مایانو په ډله کې راځي، همدارنګه ریکب دی فش دی چې هغه هم چې دی د مثال د غزروفي کبان په ډله کې راځي. ورپسې رزو هډوکي لرونکي کبان. هډوکي لرونکي کبان چې دی لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي د دوی سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی، او دغه کبان چې دی تقریبا مختلف جوړښتونه لري، ځینې کوچني ځینې غټ، چې تر ټولو وړوکی کب چې دی هغه د ګوبي په نامه سره یادیږي چې 10 ملي متره اوږدوالی لري. نور د دوی څخه مثال ډېر غټ غټ کبان هم موجود لري چې تر 100 متره پورې د دوی اوږدوالی رسیږي، او دوی چې دی خپل ژوند په مختلفو برخو کې، مختلف کبان د دوی خپل د بهرني جوړښت په نظر کې نیول سره په مختلفو ساحو کې د سمندر ژوند کوي. مثال ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، ځینې په تر اوبو کې، په تودو او په یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي. راځو د هډوکو لرونکو کبانو بهرني جوړښت پیژنو. د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ دغه ځانګړتیاوې لومړی پیژنو چې دوی څه ډول ځانګړتیاوې لري. عموما دوی چې دي، مثال موږ وایو مخاطي او بهرنۍ سطح چې ده هغه فلسونه لري، چې د دغه فلسونه چې دي د دوی مثال د دوی ساتنه هم کوي، د دوی داخلي سیستم او د دوی سره ډېر مرسته په حرکت کولو کې هم یو څه اندازې پرې کوي، او دوی چې دي تنفس چې دي د برونشونو په واسطه کوي. ځینې یو شمېر چې دي هغه د سوش په واسطه هم کوي، چې د غو د دولس خیوې د اپیس دغه سرتو دوستی چې هغه یو ډول کب دی چې په استرالیا کې پیدا کیږي، چې دی چې د مثال د سوش په واسطه هم خپل تنفس کولای شي. او ځینې چې بدی هم سوش لري او هم برانچونه لري، چې دی په سمندرونو کې چې د برانچونو په واسطه تنفس کوي، او کله چې بهر ته مثال وزي د سوش په واسطه د سوش په واسطه حرکت کوي. چې مثال موږ وایو چې دا کم اوبه چې په هغه ځای کې کمې شي، بیا دوی کولی چې خپل ژوند حالت ته مخته یوسي. چې د اوبو د ډولونو څخه مختلف ډولونه راځي، لکه مار ته ورته کب دی، د اوبو آس دی چې شاید تاسې ډېر نوم یې اورېدلی اوسې، او زموږ په هېواد کې هم د دوی ډولونه ډېر دي چې د غذایي په غذا کې ورڅخه ډېر استفاده کېږي. راځو د هډوکو لرونکو کبانو بهرنۍ جوړښت، لکه څنګه چې موږ اوویل دوی مختلف جوړښتونه درلودل، مختلفې اندازې درلودلې، او په مختلفو برخو کې چې کوم خپل ژوند مخته وړي. نو د دې له مخې دغه کبان چې دي بهرنۍ جوړښت دی وایو، چې دوی عموما له دریو برخو څخه جوړ شوي دي، چې دغه کبان کې مثال موږ وایو بدن دی، سر دی، تنه ده، او لکۍ برخه ده. بدن چې دی د کبانو بدن ده، مثال موږ وایو سر برخه ده، که چیرې راس په دې کې خلاصتګې پزه چې ده عموما نه ښکاره کېږي، خو د سر په برخه کې، په دواړو برخو کې یو څو سوري وجود لري چې د هغه په واسطه دوی څه کولی شي، خپل تنفس کولی شي. همدارنګه د کینې برخې کې ګیلز شامل دي، او بل د تنې برخې کې چې ده، چې موږ وایو د بدن منځنۍ برخې ده چې د تیشتو او حرکت لپاره، مثال کله چې دی د یو بل ماهي څخه تیشتې په هغه وخت کې ورسره مرسته کوي. یعنې تنې برخه کې شاپرونه وجود لري چې دا شاپرونه د دوی سره مثال د بدن توازن کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه د دوی د تنې وروسته چې دی لار دی چې د بدن وروستۍ برخه ده چې د حرکت لپاره مهم دی. پوستکی کې مثال موږ وای پوش چې دی د کبانو پوستکی چې دی له یو نرم او د اوبو سره د تطابق شوی پوش څخه جوړ شوی دی، چې دی خپل د بدن په سطح کې کوچني پوشونه لري چې د بدن د ساتنې او د بدن د مقاومت فلسونه دا کم شي دی د مقاومت کومولو کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه مخاطي غدې لري، یعنې د پوستکي په سطح کې د مخاط تولیدونکي غدې شتون لري چې د کب ساتنه کوي او د حرکت پر مهال د استحقاق مخه نیسي. همدارنګه دغه د دوی کوم شاپرونه چې دي، مختلف شاپرپورتني شاپرونی دي، لاندینی دي، سینې دي، د خېټې دي، همدارنګه د اخرنی د لکۍ برخې ده چې هغه تر ټولو قوي ده، او خوله، پزه، سترګې، سترګې چې دي هغه یو ډول پردې پاسته پوشل شوي دي مشخص چې اوبه دغه داخل نه ننوځي. او جوسخه نړۍ نړۍ منن.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنه هیلی نرم چی جوڑو غم سیتمن بیست شرا لاست دولستم تولگی وش پارستم لوستم. در مورد از رخ پد با موضوع که درس که مجاوتاسی در غیر اختصاصی دفاع دویم کشوی پتیل واس که مو از مجد بدن سیستم و پیشندی چیز مجد بدن چی دی حقا در میکروبون پا مقابل که دفاعی سیستم لید چی حقا دفاعی سیستم مجد او تاسی اول پتوا دوله و چی غیر اختصاصی دفاع او اختصاصی دفاع د غیر اختصاصي دفاع توپیر په دې کې و چې دوی چې دي د ټولو میکروبونو په مقابل کې یو ډول دي دوی نشي کولی چې د میکروبونو ترمنځ تفاوت وکړي او همدارنګه وموږ چې غیر اختصاصي دفاع چې ده هغه دوی کرښې لري چې لومړی کرښه کې پوستکی او مخاط راځي یا مخاطي غشا راځي او راځونن د دې کم دویمه کرښه چې ده هغه پیژنو زموږ ستاسو درس به د ناتیم صفحې څخه تر درونیویم صفحې پرې دوام وکړي رازو په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې چې دی لومړی عکس العمل یا التهاب ځواب راځي یعنې څنګه زموږ بدن د میکروبونو په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي هغه هم په التهاب سره یعنې هغه برخه چې کېږي التهابي کېږي التهابي ځواب چې دی د بدن د دفاعي سیستم یو د مهمو برخو څخه ګڼل کېږي چې په ځواب کې د ټپ عفونت یا زیان رسېدو په حالت کې پیل کېږي او دا پروسه چې دی د بدن هڅه کوي تر څو میکروبونه او ټپونه مخنیوی وکړي او بدن ته بیا روغتیا راولي په انسان کې همدارنګه التهابي ځواب چې دی هغه معمولا د څو مرحلو له لارې سرته رسېږي چې مختلف ډولونه لري چې دغه میکروبونه او زیانونه د مقابلو لپاره کارول کېږي د دوی سره د مقابلو لپاره التهابي ځواب پروسه چې د لومړی دوی د ټپ یا عفونت پیژندنه ده یعنې کله چې بدن ته ټپ یا عفونت رسېږي د زیان رسېدلو ځای څخه ځانګړي کیمیاوي سیګنالونه خپریږي چې د دې سیګنالونو د لارې څخه د بدن سپینې وینې د سپینې وینې حجرات چې دي هغه یا دغه کوم التهاب چې دي اړوند نورې حجرې لکه مایکروفیج فعالوي او د التهاب مواد آزادول دي هسټامین او پروستاګلاندین په ټپ یا عفونت کې شي کېږي آزادیږي چې دغه مواد د رګونو پراخوالي او د وینې جریان زیاتولو سبب ګرځي یعنی کله چې هسټامین د خوږ حجرو څخه وچه سول سي یا پروستاګلاندین هغه شي کېږي دلته په دغه برخه کې د وینې جریان ډېروي چې بدن د دفاعي حجرو د ستونزې ځای ته شي کېږي ځان ورسوي سپین کورویات سایت توکاین او کیموکاین هم د دې پروسې برخه دي چې د دفاعي حجراتو حرکت هڅوي ورپسې د رګونو پراخوالی دي کله چې هسټامین او نور کیمیاوي مواد په مرستې رګونو کې مثال ځان ورسي د رګونو چیکیر پراخیږي چې د وینې جریان د زیان رسېدلي سیمې ته چې سي زیات سي دغه د بدن دوی چې دي زموږ بدن دې ته هڅوي تر څو زیاتې وینې او سپینې کرویات چې دي د سپین کرویات چېشکې د عفونت ځای ته یا خوښ سوي ځای ته دغه مواد ځان ورسوي د دفاع لپاره ځکه موږ ویلي وو د وینې سپین کرویات چې دي هغه عموما د میکروبونو سره جنګیږي د دفاع په ډول سره او هغوی له منځه وړي چې د سپینو کرویاتو ډولونه هم وایوس او بل چې دي دوی چې دي دغه سپینې حجرې یا پاګوسایټس فعالوي چې دا رقم مایکروفیل او نیوټروفیل په التهاب ځواب کې د بهرني اجناسو لکه مثال هغه کې د ایس بکتریاوې اوسي وایرسونه اوسي چې د دوی د حجرو باندې شوي کې حمله وکړي دغه حجرې چې د زهرجنو موادو او میکروبونو په جواب په توګه یا د دفاع په توګه د دې موادو خورا او له منځه وړلو سره د دوی په خوړلو سره او له منځه وړلو کې چې کوي خپل کار سرته رسي همدارنګه د اوبو او وینې زیاتوالی دي یعنې په دغه برخه کې چې دی د اوبو او وینې چې کې پکښې کې ډېریږي التهابي ځواب چې دی په دفاعي سیستم کې هغه ډېر مهم دی دوی د بدن دفاع کوي د ټپ او زخم ترمیم بیا ترسره کوي همدارنګه د میکروبونو له منځه وړلو کې ډېر مهم رول لوبوي ورپسې د التهابي ځواب وروسته موږ او تاسې په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې د عکس العمل یا حرارت ځواب وایي یعنې په تېرو لوستلو کې هم د دې په اړه موږ خبرې کړې وې چې عموما د انسان د بدن د حرارت درجه چې ده 10 درجه ده خو کله چې د وینی د سپینو کرویاتو یو مهم برخه یو ډول دی چې کله میکروب داخل سي هغوی چې کې دماغ ته پیغام رسي چې کله پیغام ورسېدی په دې سره کم سیګنالونه چې دغه کیږي و بدن ته د بدن د تودوخې درجه چې کې ور ډیروي چې په دې سره دغه کم میکروبونه بکتریاوې چې دي هغه په زیات تودوخه اندازه کې دي چې کېږي له منځه ځي چې دغه مثال په انسانانو کې د تبې لامل کیږي چې دغه عفونت یا میکروب له منځه یوسي او که چیرې دغه د اصلي اندازې څخه مثال بیخي ډېره زیاته لوړه ولاړه سي نو دا کیدلی سي زموږ په بدن کې د ډیرو پروټینونو د له منځه تلو لامل سي یعنې د دې زیات لوړ کیدل هم زموږ بدن څه کوي توان رسولی سي عموما بکتریاوې چې دي هغه موږ ویلو په ډېره زیاته تودوخه دوی خپل ژوند مخته نسي وړلی نو کله چې تودوخه پر ډېره سي د بدن دوی څه کیږي له منځه سي ورپسې د وینې سپینې حجرې دي چې دا مو هم په تیرو لوستونو کې ویلي وه چې د وینې سپین کرویات چې دي هغه د دفاعي سیستم د دویمه کرښه کې شامل دي او دوی چې دي میکروبونه خپل تر حملې لاندې راولي او هغوی له منځه وړي. عموما دوی خپل مختلف ډولونه لري چې لومړی نیوټروفیل دي. نیوټروفیل چې دي هغه د بدن تر ټولو ډېر سپینې حجراتو کې راځي، یعنې تر سرو کرویاتو د دوی اندازه چې ده ډېره ده او د لومړني دفاع ځواب لپاره کارول کیږي. یعنې کله چې میکروب راشي لومړنی دفاع چې ده دوی کوي او دوی چې دي د بکتریاو او نور میکروبونو پر ضد باندې مبارزه کوي. د نیوټروفیلونو چې دي د فاګوسایټیک فعالیت له لارې میکروبونه نیسي، یعنې فاګوسایټیک چې دي یعنې دوی میکروبونه اخلي ځان کې داخلوي او کله دوی له منځه وړي. کله چې دوی له منځه یوړي خپله هم څه کیږي؟ له منځه ځي. دویم ډول چې دي هغه لمفوسایټونه دي چې لمفوسایټونه چې دي د بدن د ځانګړي اختصاصي دفاع سیستم برخه ده چې دوی د انټیبادیانې تولیدوي چې انټیبادي خپله یو ډول پروټین دی تر څو د میکروبونو سره مقابله وکړي. دوی چې دي خپله دغه کم لمفوسایټونه چې دي خپل په ځان کې د بي او ټي حجرې لري چې دا د بي حجرې چې دي دغه انټیبادیانې تولیدوي چې د میکروبونو سره تړل کیږي او هغوی له منځه وړي، او د ټي حجرې چې دي هغه د میکروبونو د وژل او د بدن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره فعالیت کوي. عموما د بي حجرې چې دي دوی د کم میکروبونو چې راځي هغوی دغه عصبي سیستم یا مثال دوی چې کوي د دوی شکل او کم خاصیتونه چې لري هغه پیغام رسوي، یعنې نور کم دفاعي سیستم چې دي په دوی باندې چې کوي خبري، او ټي حجرې چې دي هغه عموما دغه سرطاني حجرې په لمنځوړلو کې دوی مهم رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دي د مونوسایټونه دي همدارنګه ورسره ایزینوفیل دي چې دا هم د سپینو کرویاتو د ډولونو څخه، یعنې مختلف ډېر ډولونه لري. همدارنګه بل چې دي مایکروفاژونه دي چې مایکروفاژونه چې دي هغه موجود چې دي د میکروب په له منځه وړلو کې ډېر دنده سرته رسي. عموما د دوی دنده چې ده کم نیوټروفیل چې د میکروبونو سره جنګېدل یي هغه ساحه چې کوي دوی پاکوي، یعنې کله چې موږ وویل نیوټروفیل چې کله میکروب له منځه خپله هم چی کېږي له منځه ځي، چې په دې سره دغه میکروفاژونه د جنگ هغه د میکروب ساحې ته ځان رسوي. کله چې هغه ساحې ته ځان ورسوي په هغه ساحه کې کم میکروبونه وو وایرسونه دي چې دي همدارنګه ورسره نیوټروفیل مسیوي برخې ټوله چې کوي هغه ساحه پاکوي چې دا چې دي خپله په د لمف کې چې کوي حرکت کوي او دوی ډېر اساسي رول لوبوي. ورپسې راځو بل چې دی د وینې په سپینو حجرو کې طبیعي وژونکي وایو، طبیعي وژونکي چې دی د ان کې سیس په نامه سره هم یادیږي چې دوی چې د بدن د مدافع سیستم یو مهمه برخه ده او دا حجرې د سپینو وینو د حجرو یو ځانګړې ډله ده چې د بدن د ځینو ځانګړو ډولونو انټي بایوټیکونو ځواب لکه مثال د ویروسونو او سرطاني حجرو د وژلو لپاره کار کوي. او دغه ان کې سیس چې دی یا نیچرل کلر چې دی د بدن د غیر اختصاصي دفاع برخې سره تړاو لري او د ځواب صورت سره د بیلابیلو خطرناکو اجناسو پر ضد هم مبارزه کوي او دوی چې دي ډېرې اساسي دندې ساتلي. مثال د ویروسونو ضد مبارزه ده، د سرطاني حجرو له منځه وړل دي، سرطان چې موږ وویل چې د حجرو په غیر منظم ډول سره ډېرښت چې کېږي سرطان لامل کېدلی سي چې هغوی چې کوي په دغه وخت کې د ان کې سیل یا هم نیچرل کلر سیلز یا طبیعي وژونکي حجرې د دوی سره مقابله کوي. او بل چې دي د میکروبونو او غیر نورمال حجرو حذف کول دي چې دوی چې دي په سیستم کې د بدن په میکانیزم کې ډېر اساسي رول لوبوي. که چیرې دوی ونه اوسي یعنې ګټې ډېرې دي، دوی چې دي ژر جواب وړاندې کوي، یعنې ژر مخته راځي. همدارنګه د سرطان درملنه د بدن حفاظت دی ډیر اساسي رول لوبوي. د هغه وروسته رازو پروتین وایي. پروتین چې دی هغه په غیر اختصاصي دفاع کې رول لوبوي، یعنی پروتین چې دی د بدن دفاعي سیستم یو مهمه برخه ده چې په غیر اختصاصي دفاع ځوابونو کې ځانګړی رول لري، او دی چې دی د غیر اختصاصي دفاع پروسه د بدن لومړني او چټک ځواب دی چې د ویروسونو، بکتریاوو، فنجیانو او نورو میکروبونو په وړاندې کار کوي. د دې پروټینونو اصلي هدف د بدن د محافظت لپاره د میکروبونو له منځه وړل دي، چې خپله غیر اختصاصي دفاع کې پروټینونه چې دي هغه خپله مختلف سیستم لري او مختلف ډولونه هم لري، چې د کمپلیمنت سیستم چې دي هغه یو مجموعه پروټینونه دي چې د بدن دفاع ځواب یو مهمه برخه تشکیلوي، او دوی چې دي په غیر اختصاصي توګه د میکروبونو ضد عمل کوي او د بدن د ایمیون سیستم، ایمیونیټي سیستم د پیاوړتیا لپاره مرسته کوي، یا د دفاع سیستم لپاره دوی مرسته کوي. دغه کمپلیمنت سیستم چې دي دوی دغه پروټینونه چې دي د میکروبونو د غشا له منځه وړلو کې مرسته کوي، او د میکروبونو په وړاندې د دفاع حجرو جذب کولو تشکیل دوی هڅوي، او د التهابي ځوابونو د فعالولو لپاره هم کار کوي. یعنی کم هسټامین چې دی هغه دی چې د دې په واسطه فعال کیږي، او دی چې دی په داسې ډول سره عمل کوي چې دی میکروبونه د غشا په سطح پروټینونه باندې عمل کوي، چې د فاګوسایټیک فعالیت، یعنی دغه کم هاضمي سیستم پکې پیاوړی کوي، او د میکروبونو د له منځه وړلو لپاره مرسته کوي. یعنی دا فاګوسایټس چې دی خپل دی چې خپل په ځان کې هضموي، کله چې هضم کړه د دې په له منځه وړل دی چې کیږي ډېر اسانه کیږي. همدارنګه دی انټیبایوټیک پروټینونه دي چې انټیبایوټیک پروټینونه هغه پروټینونه دي چې د میکروبونو پر ضد مستقیم عمل کوي، او د بدن د دفاع یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دوی هم چې دي د غیر اختصاصي ډول دفاع کوي، یعنی هر میکروب د پاره یو ډول عمل سرته رسوي، چې دوی هم خپل اساسي دنده سرته رسوي. یو بل چې دی د انټرفیرونونه دي، چې انټرفیرونه هم پروټینونه دي چې د ویروسونو سره د بدن د مبارزې لپاره تولیدیږي، او دا پروټینونه چې دي د ویروسونو د خپرېدو مخه نیسي، او د بدن د دفاع نور برخو ته چیکي سیګنالونه چې د دې، یعنی اساسي دنده چې ده هغه د سیګنال لېږدول دي، تر څو د بدن کم انټیبادیان نورې برخې چې دي هغه د دغه میکروب په مقابل کې ودرېږي، د دې لپاره دفاعي سیستم انټیبادیان ژر تولید کړي. همدارنګه دغه دي نور ډولونه هم د پروټین راځي چې هر یو خپل اساسي دنده سرته رسوي. د پروټین او وروسته راځو لمفاتیک سیستم. وایو تاسو په دې ځان په کوچې لمفاتیک سیستم څخه مطلب څه شي دی، او دوی په دفاعي سیستم کې څه دنده سرته رسوي. لمفاتیک سیستم چې دی د بدن د دفاع سیستم یو مهمه برخه ده چې د مایعاتو تنظیم، زهرجنو موادو له منځه وړلو، او د بدن د ناروغۍ په وړاندې د مقاومت په برخو کې مهم رول لوبوي. او دا سیستم چې دی د لمف په نوم یو ځانګړی مایع لري چې د نسجونو څخه پات اضافي مایعات راټولوي، او د وینې جریان ته بیرته انتقالوي. لمفاتیک سیستم چې دی هغه د میکروبونو له منځه وړلو کې، یعنی دی چې دی دغه لمفاوي نوډز چې دی لمف نوډز چې دی یا اقدی چې د غوټې چې دی د فلټر په توګه عمل کوي، او په لمف کې وجود لري میکروبونه، ویروسونه او بکتریاوې نیسي، او دغوی شکی له منځه وړي. او دغه دفاعي حجرې چې دي د ټي سیل او بي سیل، یا د ټي حجرې بي حجرې په واسطه د بدن د ناروغۍ په وړاندې دفاع کوي. همدارنګه دوی چې دي د انټیبادیان تولید دي، یعنی کله چې ماته ستول بي سیل نور ته دغه کم دفاعي سیستم ته خبر ورکړي، هغه په د میکروب په مقابل کې انټیبادیان جوړیږي، هغه هم د دوی په غاړه دي. یعنی لمفاتیک سیستم چې دی د فعالیت له امله بدن کولی سي د میکروبونو، ویروسونو او نور زهرجنو موادو په وړاندې خپل دفاع وکړي. که دا سیستم ضعیف سي، بدن ته د انتاناتو، ناروغیو او شحمودو د راټولولو په وړاندې ډېر زیانمن کېدلی سي. ورپسې د لمفاتیک سایتونو انټیجن پیژندنه ده. دغه لمفوسایټونه چې دي خپل مختلف ډولونه چې موږ اویل لري، چې انټیجنونه چې دي هغه بهرني مواد چې د بدن د دفاع سیستم د ځوابولو لپاره بدن هڅوي، او دا مواد کولی سي پروټینونه، کاربوهایډریټونه یا لیپیدونه ولري چې د بکتریا، ویروسونه یا نور میکروبون سطح سره چې تړلي. همدارنګه د انټیجنونه چې دي ورسره دغه کم زموږ بدن لمفوسایټونه څنګه انټیجن دغه لمنځه وړي، دوی چې دي دغه د بي او ټي حجرو په درلودلو سره د زموږ د بدن دا ځانګړي د خپل په ځان کې ځانګړي پروټین ریسپټرونه لري، چې هغوی په واسطه دوی څه کولی سي د کم بدن دفاعي سیستم سره دوی مرسته کولی سي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده عکس العمل یا التهاب څخه مطلب څه شي دی، دویمه پوښتنه ده د وینې سپینې حجرې په څو ډوله دي واضح کړي، او آخرنۍ پوښتنه ده لمفاتیک سیستم څه ډول یو شبکه ده. ستاسو د توجه څخه نړۍ مننه.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورکړلای نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د ازادي ملمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خرغلاست وایم. په نننۍ خبرونه کې زما ملمه هم یو خبریال دی. یو خبریال چې له یو بل خبریال سره خبرو ته کینی نو ښایي خبرې ستاسو لپاره ځکه په زړه پورې وي چې په خپلو کې د پوښتنې او ځواب په ژبه پوهیږي. د ازادۍ راډیو د دې اونۍ میلمه د پکتیا ولایت د څمکنیو ولسوالۍ د پټان غږ راډیو مسؤل بخت زایل څمکنی دی. ښاغلي څمکني په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي او لیکنې هم لري، خو خبریالۍ ته یې کار ویلی دی. زما میلمه په نننۍ تفصیلي مرکه کې راته وایي چې څوک دی، چیرته زیږیدلی، په کوم ځای کې یې زده کړې کړي، د رسنۍ منځپانګه یې کوم موضوعات رانغاړي او د یو لیکوال په توګه یې څه لیکلي دي. د مرکې په پیل کې مې له ښاغلي څمکني څخه همغه غوښتنه وکړه چې له نورو میلمنو څخه یې هم کوم. لطفا ځان په خپله اورېدونکو ته ور وپېژنئ.
ډېر زیاته مننه جناب قابل قدر محترم تکل صاحب. لومړی خو تاسو ته او بیا د ستاسو د دې پروګرام ټولو ګلونو او محترم اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه نیکې هیلې احترامات مقدم کوم او په دې هیله چې ټول به روغ جوړ وي او د صحت او عافیت کلی به پر غاړه اوسېږي. ستاسو د پښتنې په جواب کې د خپل ځان تعارف به دومره درسره وکړم چې زما نوم بخت زیل دی او تخلص څمکنی کوم. د ګران هیواد افغانستان پکتیا ولایت ختیځ ولسوالۍ څمکنیو کې دنیا ته سترګې غړولې دي. نو دغه تاسو چې په کوم کال باندې پیدا شوی یم، هغه 1940 کال و چې زه په همدې ولسوالۍ کې پیدا شوم، د بابو خیلو نیمې ځای کې چې دا هم همدغه ته هم جواره ولسوالۍ ده، د ښکته پښتونخوا هغه ولسوالۍ چې د ډیورنډ کرښې سره جوخته پرته ده او د دې فرضي کرښې سره نږدې تقریبا په 10 کیلومتره کې شتون لري. نو همدغلته مې دنیا ته سترګې غړولې دي او زده کړې مې هم په همدې خپله ولسوالۍ کې چې دغلته یوه لویه لیسه ده، عالي لیسه ده، د څمکنیو عالي لیسه، خورا ډېر لوی قدمات لري. همدغلته سرته رسولې دي. وروسته د هغې څخه زه بیا لاړلم او پکتیا پوهنتون ته ازموینه مې ورکړه. د کانکور له طریقه هغلته مې په دې ازموینه کې برخه واخیسته. لنی کومرغه چې په خون عمر باندې غلطه د ژبو ادبیاتو پنځي ته زبرلې شوم او په ژبو ادبیاتو پنځي کې مې بیا د پښتو څنګه د خپل ځان لپاره ورکړه. او د هغې وروسته نو بیا په خپل ځو په 1400 او ونې وکال کې فارغ شوم.
مننه څمکنی صاحب، وړاندې په خبرونه کې به اوریدونکو ته د خپلو ژورنالیستیکو فعالیتونو او د ادبیاتو په برخه کې د خپلو کارنامو په باب نور هم له تاسو نه واورو. اوس اولینه پوښتنه چې زما ذهن ته راغله دا ده چې تاسو څمکنی ولسوالۍ کې اوسئ او د یوې راډیو مسؤل هم یاست هلته. په هغو ورځو کې چې د ډیورنډ پر کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ جګړه وه، د دې خبرونو په باب پروګرامونه درلودل تاسو خبري پروګرامونه؟
بالکل محترم تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړله، وخت نا وخت په دې ډیورنډ پر ذکر خا د افغان لوري او همدارنګه د پاکستان لوري کله کله په مختلفو نقاطو باندې یو بل طرف بریدونه ترسره کیږي. نو کله چې په دې وړاندې شپه ورځو کې کوم بریدونه ترسره شول، هغه انتقامي عملیات چې د افغانستان د حکومت لخوا په پاکستان باندې ترسره شول، نو په همدغه ځای کې یو ځای دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ ورته وایي چې دغه د ډنډ پټان ولسوالۍ زموږ د څمکنۍ ولسوالۍ سره بېخي جوخته ده او هر څه موږ ته ښکاري. هواره سطحه ده، په منځ کې کوم غرونه یا کوم موانی نشته دي. هغه د پاکستان کوم پوځونه چې دي، مثلا هغه په دې پښتو کې چې دي، هغه ټول موږ ته ښکاري مخامخ. نو موږ د خپلو مسؤولو چارواکو سره په تماس کې وو. نو هغه سره به مو وخت نا وخت مرکې کولې، ټلیفوني ارتباطات مو سره نیول، د هغوی څخه به کوم معلومات چې دي اطلاعات راغونډول. نو موږ په چټکتیا سره دغه اطلاعاتو ته لاسرسی درلود او د کوم راډیو چې دغلته ده او زه یې مسؤلیت لرم په خپله غاړه باندې. دا د پټان غږ راډیو په نوم ده چې اف ام راډیو ده او د پکتیا ولایت شپږولس ولایت تر پوښښ لاندې په همدې ځای کې نیولي دي او تر څنګه نورو ولایتونو ته هم اوس پراخوالی موندلی دی. وسعت یې ورکړی دی. دغه ټوله ولسونه چې دي خپل موږ به د دې ژوندي جریاناتو څخه آګاه کول. موږ ورسره په تماس کې وو. هغلته به یې موږ ته مثلا مستند ویډیوګانې هم رالیږلې او هر هغه څه چې موږ به په خپلو سترګو لیدل موږ همغلته خپل خبرې اعلان لرل او تر څنګه د عامو ولسونو څخه موږ پوښتنې کولې او د هغوی سره هم خبرې اترې کولې. دغه جریانات موږ ورته په ژوندۍ بڼه د نشر لپاره سپارل.
ډېر هله دغه شپږ ولسوالۍ د پکتیا ولایت کومې کومې دي چې تاسو خپرونې ورته لرئ او هغه ولایتونه چې له دې وروسته به تاسو هغو ته خپرونې کوئ کوم ولایتونه دي؟
سمکرې ولسوالۍ د شمال ورته د اریوب ځاځی ولسوالۍ پرته ده او همدارنګه ختیځ لور ته د ډنډ پټان ولسوالۍ پرته ده. تر څنګ د جنوب لور ته بیا د جانخیل ولسوالۍ پرته ده. د جریخیلو سره جوخت بیا د مستحیل ولسوالۍ ده او د هغې تر څنګ بیا د غرب لور ته د لجه منګل ولسوالۍ ده او د احمد خیل ولسوالۍ ده. دا مو په حال تر پوښښ لاندې نیولې دي او د پرزي کرښې ایخوا چې کوم پښتانه اوسېږي په قبایلو کې یعنې اقوامو قبایل اوسېږي دغه قبایلي سیمې لکه د کورم ایجنسي ده پړشینار او د سپین غر خواته شاوخوا چې کومې سیمې دي دا مونږ تر پوښښ لاندې راوستلي دي او زمونږ دغه د خپرونو نه د پروګرامونو نه دوی پرپره استفاده کوي. مونږ د کوم فرهنګي پروګرامونه چې لرو معلوماتي خپرونې لرو یا دغسې نور مطبوعاتي خپرونې لرو مثلا د خبرونو په برخه کې ادبي خپرونې لرو له دې ډېر ټولو څخه دوی آګاه دي زمونږ سره په خپرونو کې اشتراک او ګډون کوي. د پټان غږ راډیو وسعت او فرختیا ته مونږ نور هم وده ورکړې ده. اوس مو دغه راډیو یو مرکز څنګه چې ده مرکزي څنګه په پکتیا مرکز ګردیز کې هم خلاصه کړې ده چې اغلته د زرمت ولسوالۍ او د سید کرم ولسوالۍ او د احمد ابا ولسوالۍ د لوګر ځینې سیمې او تر څنګ د پکتیکا ځینې سیمې او د غزنی دا مونږ تر پخ خلاندې راوستلې دي او د همکارو راډیوګانو سره مو تړونونه کړي دي. ځینې خپرونې پروګرامونه دي چې هغه مونږ ورکوو هغه دوی نشروي لکه په لوګر کې له اتحاد راډیو څخه او همدارنګه په خوست کې له امن غږ
سیالی د راډیو په برخه کې یعنی د رقابت ډګر په افغانستان کې هم د راډیوګانو ترمنځ تود دی مخصوصا وروسته له دې چې د نړیوالو راډیوګانو ارتباط له افغانستان سره قطع شو. اوس په شاوخوا ولایتونو کې چیرته چې تاسو خپرونې کوئ رقابت د راډیوګانو ترمنځ شته؟ نورې سیالي راډیوګانې لرئ تاسو چې غواړئ چې له هغو نه تاسو میدان وګټئ؟
بالکل دا چې د تاسو خبره وکړه او خټکی ته اشاره وکړه خا پښتنه هم د پرځای پښتنه ده. د راډیوګانې په افغانستان کې چې څومره رسنۍ دي دا زمونږ خپلې رسنۍ دي. دا زمونږ همدې ولس لپاره کار کوي. د همدې خلکو د عامه پوهاوي لپاره مختلفې برنامې لري. د راډیوګانو په برخه کې سیالي چې ده اوس کې ډېره توده روانه ده خصوصا په لویه پکتیا کې. دغه تا ډېرې مختلفې رسنۍ شتون لري. محلي رسنۍ دي اکثریت په دغه اف ام امواجو کې دي خپل پروګرامونه مختبي. هر رسنۍ دا غواړي چې بل رسنۍ سره یو سالم رقابت وکړي یعنی پر مخ ولاړ شي. وسعت او فرختیا چې د هغه باید ډېره چټکه واوسیږي او خپل نشرات تر لرو لرو سیمو وغځوي. پټان غږ راډیو د خپل هڅه کړې ده د نورو راډیوګانو پر وړاندې چې مثلا موږ یو سالم رقابت کوو. زمونږ برنامې چې دي هغه په معیاري لحاظ په کیفیت ډېرې برابرې واوسیږي او هغه خپرونې چې هغه زمونږ د اسلامي اصولو سره د افغاني فرهنګونو سره د اصولو سره مطابقت خوري نو د پالیسۍ سره په ټکر کې ونه واوسیږي. هغه برنامې هغه خپرونې موږ مخته وړو. هغه مختلفې برنامې دي که هغه خبري دي که هغه ادبي دي که هغه تفریحي دي که هغه معلوماتي دي که هغه دینی دي. هغه پروګرامونه چې موږ ته په اوس کې اړتیا لرو او محسوس کوي نو په همدې هکله موږ پرپره کار کړی دی او لا روان یو. هڅو ته دوام ورکوو. نو د رسنۍ د ولس د دولت ترمنځ یو پل بلل کېږي او دا د ولس غږ دی او د ولس غږ چې دی د هغوی سلیمې غوښتنې موږ تر مهمو هغه مسؤولو چارواکو رسوو.
مننه. ستاسو لخبرونه به راشو د بلې خواته. تاسو د پښتو ادبیاتو څنګه لوستې ده؟ راته وایاست چې پښتو ادبیات مو په کوم ځای کې ولوستل او ولې مو درشته خوښه کړه؟
ډېره زیاته مننه کوو. دا چې په هر ټولنه کې یو ژبه کله چې بډایه شي هغه فرهنګ ورسره بډایه کېږي هغه ملت ورسره راپورته کېږي او ورسره ژوندی کېږي. پښتو ژبه چې په افغانستان کې یو ملي مطرح ژبه بلل کېږي یو رسمي ژبه بلل کېږي خو اکثرا دغه ژبه چې وویون کې مثلا په نور ژبو کې عادت شوی دي یا د نور ژبو لغتونه چې دي هغه را داخل شوی دي د نور ژبو اثرات کې ډېر شوی دي، خاطر د دې باندې چې دغه ژبه د پردیو مستعمره ونه ګرځي او دغه ژبه له مختلفو تحرکاتو هغه تحرکات یرغلونه چې مثلا د موږ ژبې ته تاوان پېښوي نقصان ورته پېښوي وژغورل شي، بهتر مې وګڼله چې د خپلو پښتو ژبې لپاره خدمت وکړو او په همدې برخه کې زه عملا زده کړې ترسره کړم. له نیکه مرغه چې په همدې برخه کې مو زده کړې وکړې، لغات کلمات مو پېژندل او لیکنې مو پکې وکړلې، د همدې ادبیاتو له طریقه مثلا موږ نن په ژورنالیزم برخه کې لوبېږو او خلکو ته په خپله سوا روانه او ساده سلس لهجه باندې خبرې کوو. د پښتو ژبې لپاره باید ځکه کار وشي، کتابونه ولیکل شي، رسالې ولیکل شي، ترڅو دا ژبه بډایه شي، وغوړېږي او مطرح ژبه اوسېږي. پښتو ژبه که تاسو خیال کړی وي په 1415 لمریز کال کې نږدې وشي د مړو ژبو کتار ته ولویږي، نو په همدې خاطر چې دغه ژبه مو ژوندی ساتلې وي او دغه خپل افغاني فرهنګ ته مو کار کړی وي او پښتو ژبه یو مطرح ژبه په افغانستان کې اوسېږي، نو همدغه پنځه مې خوښ کړ.
تاسو ویل چې لیکنه هم لري، لیکنه په کومو برخو کې کوي؟ او آیا نثر لیکي، ادبي لیکنه دي، ادبي نثر دی که د ژورنالیزم په برخه کې لیکنه دي؟ یعنی د لیکلو د لیکنو فورم او محتوا ستاسو څه ده؟
بالکل، زما تخلیقات شې دي، زما تحریري ادبیات اکثره په نثر کې دي او په نثر کې چې به کومې لیکنې موږ ترسره کوو هغه مختلف موضوعات په خپل څادر کې رنګاړي، لکه ادبي دي، هنري دي او تر څنګ دینی مسایل، خو د خلکو فرهنګي، د خلکو د عامه پوهاوي لپاره، یعنی د خپلو ولسونو اړتیاوې، هغه موږ د نثر په ژبه چې یو هنري ارزښت ولري او د یو چا په احساساتو باندې اغیز وکړي هغه په ډېر سلس نثر کې موږ یې لیکو. نو ما نثر لیکنې کړي دي او اوس مې یو لوی کتاب چې موږ دغلته په پکتیا کې یو لوی بهیر لرو چې د هغه د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر سیوري لاندې کار کوي، د نختر ادبي بهیر، همغلته زه فعال غړی یم او یو مجمع لوی کتاب مې لیکلی دی. انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې یوه لویه غونډه ترسره کېږي پکتیا کې، کره کتنې ته مو وړاندې کړی وو، نو کره کتنه چې وه هغه پرې وشوله، دقیقا هغه ځایونه چې په هغه کې کوم مشکل وو هغه مې اصلاح کړل، نو د زما لپاره یو لویه لاسته راوړنه وه چې یو لوی کتاب مې ولیکلو او د نختر ادبي بهیر پر مټ او تر څنګ د اطلاعات او کلتور وزارت تر سیوري لاندې. نو همدغه شان ته لیکنو ته به دوام ورکوو ترڅو زموږ ملت د لیک لوست همدارنګه د ادبیاتو د دود سره بلد اوسېږي او دغه دود لا مروج پاتې شي او زموږ د لیکنو څخه راتلونکي مستقبل یا نسلونه چې دي هغه هم پره پره لذت واخلي، برتر واخلي، خوند ترې واخلي، ځکه دا ټولې تجربې دي او په انساني بشري تجربې دي چې باید موږ له هغوی سره شریکې کړو.
د دې کتاب چې تاسو یادونه وکړه، نوم یې راته ووایاست لطفا، چاپ دی که نه دی چاپ، محتوا یې څه ده؟
دغه کتاب چې دی تر اوسه پورې چاپ شوی نه دی، انشاءالله په دې نږدې شپو ورځو کې چې دی چاپ کیږي. د دې کتاب نوم دی د ازادۍ اتلان، یعنی هر هغه اتلان چې په یقیني او واقعي توګه اتلان دي او د هغه هر یو په ژوند باندې، هغه د پکتیا په سطحه دي، پکتیا کې دغه خلک تیر شوي دي، نو زړه مې غواړي چې ورته نور هغه خلک چې هغه یو ښه تاریخ لري، یو ښه سابقه لري او ورته ګوته نیول کېږي، د نیوکه د انتقاد ګوته او ولسی نوی مجبور کړي، ولسی لستونو سره نوی مخ کړي، پاغه باندې موږ خپل لیکنې وکړو ترڅو زموږ د افغاني تاریخ چې دغه شهامتونه او زړورتیا وي چې دغه موږ راځوندې.
مننه څمکنه صاحب، ستاسو په لیکنو کې ما واوریدل چې ادبي هنري نثرونه هم شته، کیسې مو هم کله کله لیکلې دي، یو هڅه مو کړې ده؟
بالکل جناب تکل صاحب، کیسې مو هم لیکلې دي، لنډې کیسې مو لیکلې دي او ډېرې کمې مو لیکلې دي، نو یو هڅه مو کړې ده چې ماشاءالله ښه هڅه به اوسېږي، خدای دې وکړي چې ستاسو د اوریدونکو جلبې توجه وړ وګرځي. نو که ستاسو خوښوي زه به دغسې یوه لنډه کیسه هم درته په دې پروګرام کې راوړم او هیله ده چې تاسو خوښ شي، اوریدونکو هغه ذوق چې دی اهلي ذوق د هغو هم د خوښې وړ وګرځېږي او سره څه دغه خپله ذایقه یې خړو شي وي.
کور مو ودان، مننه. اوس خو به هماغه لنډه کیسه له تاسو واورو، بیا د خبرونې په دوام کې به ستاسو هنري نثر هم واورو.
سمه ده، مننه تکل صاحب. ستاسو د غوښتنې مطابق که مخوخه وي، د رواج زنجیرونو په نامه زما یوه لنډه کیسه ده، دا به هم اوریدونکو ته وړاندې کړم.
مهرباني وکړئ.
د رواج زنجیرونه. د لیر غرونو په منځ کې یو داسې کلی و چې د وخت هر څپه پکې د زړو رواجونو په زنځیرونو تړلې وه، په کوم کې چې مالیار هم ژوند کاوه. هغه انسان چې د ژوند په تنګو سیلابونو کې خپله کوچنۍ هیله ساتلې وه، د ده ژوند د بندیز غرونه په اوږو اخیستي وو او هر ګام یې د تیارو له سیوري سره مقابله کولو، لکه د ستورو کوچنۍ وړانګې چې د شپې په تیارو کې خپل لوری پیدا کوي. مالیار د خپل زړه ارمانونه د شګو په ژورو کې د یوې قیمتي مرغلرې په څیر ساتل، نرم ښکلي خو د نړۍ له سختیو سره د ټکر په حال کې. د کلي خلکو ورته ویل چې ارمانونه یې یوازې د سپینو خوبونو په څیر دي او هغه دانې دي چې د یو لوړ غره په سر یې وشیندي او د زاڼو کتار ته یې کیږدي. خو مالیار د هرې تیارې، هرې ماتې او هرې ستونزې له در څخه د زړه نوې سندرې جوړولې. هغه د غرونو بادونه حس کړي وو، هیبتناک غږونه یې اورېدلي وو، د ستورو پړکهار او د مرغیو شغار غږونه یې په زړه کې ځای پر ځای کړي وو او د سپوږمۍ رڼا ته یې د هیلو نغمو تصویر او خیالي امیل جوړ کړی وو. هر ورځ مالیار د زړه په اور کې یو نوی سرود زمزمه کاوه. د هغه کلک هوډ، د هر رواجي زنځیر ماتې غږ، د هرې تیارې هڅره مبارزه د یو نوي څپرکي په څیر د ژوند موسیقۍ ته لار ورکوله. د ده زړه لکه د سمندر د څپو نغمه، د بادونو نڅا او د غرونو د رڼا وړانګې یو ځای کېدلې او هر شپه د خپلو ارمانونو سندره د ستورو په لمن کې غوړېدله. یوه ورځ د غرونو له منځه یو قوي باد راووت، داسې چې د مالیار د ژوند ټولې هتکړې پرې شوې. هغه د تیارو له ګردابونو راووت لکه یوه مرغۍ چې له قفسه یې فرار کړی وي، وزرونه یې خلاص کړي وي او د ازادۍ په آسمان کې غوړېدلې رڼا ته وزرونه ورکړل. هغه پوه شو که چیرې زړه سپېڅلی وي، د ژوند هیڅ ترګمۍ او هیڅ دیوال یې نشي بندولی. مالیار د کلي خلکو ته د هیلو لار وښوده. د خپل ژوند د اور هر نغمه یې د نورو زړونو تل ته هم په خپلو خوږو الفاظو رسوله. اوس د کلي په هره کوڅه او دښته کې د ازادۍ کوترې د مالیار زړورتیا، مبارزې او ارمانونو سندرې داسې غوړېدلې لکه د غرونو له منځه د بادونو موسیقي چې هیڅکله له ذهن څخه نه وځي. هر چا چې د زړه یو فټ اور درلود، پوه شول چې د تیارو زنځیرونه ماتېدونکي دي او د هر ارمان سرود په غږېدو سره نړۍ رڼا کېدای شي.
ډېره زیاته مننه څمکنی صاحب. د آثارو محتوا مو، د لنډو کیسو محتوا او د نثري هنري نثرونو هغه محتوا او هغه اصلي تمرکز مو پر کومو مسایلو، پر کومو موضوعاتو دی؟
بالکل، دا ډېره یوه ښه پوښتنه ده او ډېره جالبه ښه پوښتنه ده. نو د نثر هغه منځپانګه یا هغه محتوا چې زمونږ راڅرخي، اکثریت زمونږ په هیواد کې ناخوالې، زمونږ د هیواد رکود، هغه اصلي عوامل، فرهنګي قیودات، د علم سره زمونږ د خلکو نابلتیا، یعنی د فرهنګونو په دام کې د فرهنګونو په زنځیرونو تړل، د هغې څخه د خلاصون یوه لاره معقوله لار لټول، خپل ټولنه له بلې ټولنې سره په هر لحاظ مقایسه کول، د مینې د محبت جریانونه، د بی وسه خویندو یا میندو د هغوی د زړه آه او فریاد، په ادبیاتو کې د دوی په ارزښتونو باندې خبرې کول، د هغوی آینی کیسې داستانونه راخیستل او هغه په نثري ژبه باندې لیکل، دا ټول زما د نثر هغه منځپانګه یا محتوا چې د هغه رنغړي چې مثلا مونږ ولسونه، خصوصا اقوام او قبایل، له کومو ننګونو سره، له کومو چیلنجونو سره مخ او زمونږ ولس څه جب وي، د دوی فرهنګ څه جب وي، کوم خرافات منحرف شیان دي او کوم چې دی هغه د ټولنې لپاره ډېر مفید تمامېږي، او څنګه کولی شو چې د ستونزو له ګرداب څخه ځان نه وژغورو.
مننه. او خپل دغه لیکنې مو، د کیسې او هنري نثرونه، دا مو کله له پټان غږ راډیو نه هم خبره کړي؟
بالکل قدرمند اکل صاحب، هر هغه څه چې ما پرې سوچ کړی دی او فکر مې کړی دی چې عام ولس ته ګټه ده، نه په ده د خلکو د عامه پوهاوي په موخه، د دوی د ذهنیت جوړولو په موخه، نو ځینې بیلګې مو ثبت کړي دي د ټرایلونو په شکل کې، هغه مو د پټان غږ له راډیو څخه بار بار نشریږي، په مختلف اوقاتو کې نشریږي تر څو خلک خوندان ترې واخلي، او له بله پلوه زمونږ په خلکو کې هغه شعوري بیداری شي، د هغه شعوري کچه لوړه شي او هغه بیداری را پیدا شي.
مننه. نو همدغسې یو هنري نثر چې تاسو وایئ چې تاسو یې د دې لپاره لیکئ چې په خلکو کې علم له پوهاوي سره، د علم له لوړولو سره، یا د ذهني پرمختګ سره د خلکو مرسته کوي، دغسې یو هنري نثر مو راته لولئ اوس؟
بالکل تکل صاحب، تاسو هر وخت لپاره چې مثلا غوښتنه وي او مونږ به څنګه نه منو، په سر سترګو به منو، زمونږ ګوتې د همدې لپاره جوړې شوې دي تر څو زمونږ هغه علم، زمونږ هغه خپل تخلیقات هغه بل چاته ورسیږي، نفع ورسیږي، مونږ باندې په همدې برخه کې کار شوی، مونږ په خپله په همدې برخه کې خپل اذهان مصرف کړي دي، خپل فکر مصرف کړی دی، خپل انرژي، او تر څو چې مونږ خپل هیواد ته، د خپل هیواد ولسونو ته خدمت وکړو، د قلم له طریقې وکړو، د ژبې له طریقې وکړو، نو یو ښایسته ښکلی ټوټه به همدا شپه زه درته د نشر لپاره وړاندې کړم.
مننه مهرباني،
خپل غږ چې ستاسو د توجه خوښي وړ وګرځي.
کور مو ودان، مهرباني وکړئ.
د بهار ښکلی بخملی موسم دی، چار چا پیره د خزان ټول مړاوي کایناتو د ژوند نوې تازه سا اخیستی. د سپینغر یخ شمال د بهار نسیم په نرمو وږمو کې د پکتیا شنو نخترو بڼه کې اړوي را اړوي. سپوږمۍ هم د شنو پاڼو تر منځ نری مسکا کوي، او باران په نرمۍ سره د ځمکې د غاړې پر مخ د ژوند نری موسیقي جوړوي. د هسک غره په لمنه کې د کوچیانو پلنې کېږدې ولاړې، او د رمو ګړنجي د شپونکي له شپېلۍ سره هم سازه دي. د نري باران هر څاڅکی لکه د زړه یو پټ راز، لکه د مینې یوه شونډه په رڼا کې ځلیږي، او د هوا له خولې سره یو ځای د خوشبو یوه سندره جوړوي. د ګلونو رنګونه لکه د لمر لمبې په شنه څادر کې ډوب دي. د طبیعي ګلونو سره ژیړ او ارغواني لکه د مینې بشمیره ژبې چې په هر ګل کې یوه نغمه جوړه کړې وي. رنگ پر رنگ مرغان هم د شنو خاخونو ترمنځ خپل خواږه سرودونه خپروي. هر نری نغمه د زړه په تارونو کې یوه نرمه لړزه ورکوي. د اوبو شور شړهار او ابشار د کاریزونو له لورې لکه د ژوند یو بېفایانه داستان د مینې خوښۍ او آرامۍ په ژبه بیانوي. د نسیم شفق سپک لمس ته ګلانو پاڼې خوځوي، او د هر خوشبو شبنم اطار څاڅکی په هوا کې د مینې یو مسکان پیغام رسوي. داسې لکه د طبیعت هر عنصر چې د انسان د روح هرې برخې ته یو سندریزه نغمه لیږدوي. د چینې هر شګه په ګودر کې، د هر مات بنګړي ټوټې، د غرڅنیو پیغلو هر خندا، او د لونګو هر خوشبو د دې پسرلي د زړه په ژبو کې اغار کده. دلته په دې رنګونو، غږونو او خوشبګانو کې انسان داسې احساس کوي لکه د مینې په یوه رنګینه بېپایه نړۍ کې وي، چې د ژوند هره څپه د خوند، آرامۍ او ښکلا یوه سندریزه ډالۍ.
ډېره زیاته مننه ښاغلی څمکنی. د مرکې په پای کې که اوریدونکو ته څه د ویلو لرئ، وروستۍ خبرې لرئ، هغه به واورو، بیا به له تاسو سره خدای پاماني وکړو.
ډېره زیاته مننه قدرمن تکل صاحب، یقینا د ستاسو د لطف څخه ډېره زیات منندوی یو. دا زه د خپل ځان لپاره ډېر ویاړ بولم او ډېر فخر بولم چې په خپله دې برخه کې زما سره تفصیلي خبرې اترې کوي، مرکه کوي، او زما غږ تر خپل مظلوم ولس رسوي، او زمونږ په اشعارو کې، زمونږ په لیکنو کې، زمونږ په خبرو کې چې مثلا کوم پیغامات پرته دي هغه تر ولسونو یې رسوي. دا د خلکو لپاره یو ډېر بهترین ګام دی چې تاسو پورته کړی دی. یقینا د ستاسو هره برنامه ډېره په زړه پورې ده. نو زه خپلو قدرمنو ولسونو ته اورېدونکو ته دغه پیغام لرم چې قدرمنو ګلونو ولسونو، د نن حالات د پرون حالت سره توفیر کوي. ژوند د تغیر منونکی دی. انسان باید په فکري لحاظ باندې تغیر وکړي، متغیر اوسېږي. هغه معقوله ده چې په زوړ لباس باندې مه شرمېږه، زاړه فکر باندې وشرمېږه. نړۍ نن سبا په کوم حالت او کوم سټیج کې ده، او د ټکنالوژۍ دور دی، د قلم دور دی، او د هنر دور دی. نو ښه خبره دا ده چې مونږ باید ډېر متمدن واوسېږو، او د هغې تر څنګ هغه خپل رسم و رواجونه، هغه خپل دود او دستور آنانات چې یو هیواد په خپل فرهنګ پېژندل کېږي. فرهنګ هغه جوهر دی چې یو هیواد، ملت، د بل ملت یا د بل هیواد څخه بیلی ولسونه د بل څخه بیلی شناخت کوي، نو ښه خبره ده چې د خپلو اسلامي اصولو مطابق د خپلو فرهنګي اصولو مطابق موږ د خپل ژوند عیار مخته بوزو، یو بل سره مینه محبت وکړو، نژاد پالنه او همدارنګه قوم بازی او نور دغسې نژادي مسایل چې دي دې ته باید موږ د فایټر کې کیږو. افغان ته د افغان په سترګه وګورو، انسان ته د انسان په سترګه وګورو، یعنی متحد ژوند باید سره وکړو، په یو ټغر باندې باید سره وکړو، موږ باید سره یو موټی شو، موږ باید خپل دوست او دښمن وپیژنو، موږ باید علم طرفدار واوسیږو او همیش لپاره له طرفګنیو لاس واخلو، د خپلې شخصي ګټې په عمومي ګټو باندې بهتره ونه بولو. عام المنافع ځایونه عامې ګټې شي دي، د ټول ولس هغه باید خپلې شخصي ګټې وبولو، د هیواد خپل مور وبولو، دغه خپل هیواد چې دی دا زموږ مسکن دی، باید خدمت یې وکړو، موږ باید خپل ګلري ماشومان خپل آینده راتلونکی مستقبل چې دی هغه د علم په زیوراتو باندې مالامال.
د پکتیا ولایت د پټان غږ راډیو مسؤل خبریال او لیکوال بخت زایل څمکنی د ازادۍ میلمه په پروګرام کې میلمه و. تر بلې خپرونې مو زه احمد تکل په پاک رب سپارم. ښه چارې.
د ازادۍ میلمه
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.